راه بودید. حالا هم اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
در من نیمی صاحب قدر منو عویدون کتاست هم سلامونه. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي او پترس کې راپورونه او لرو او دغه راس دوه اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت سره په سر کې د دې ساعت خبرونه په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ګډه کمیټه د ایجنډا پر جوړولو نن دوهمه غونډه کوي. بلجیم وایي راتلونکی کال به خپل ټول فوجان له افغانستان وباسي او سعودي عربستان وایي د امریکا راتلونکی حکومت د ایران اتمي موافقې ته تر بیرته ورګرځېدو له عربي هیوادونو سره مشوره وکړي. د خبرونو تفصیل تاکل شوه ده چې د افغان دولت او طالب مدکچانو ګډه کمیټه نن په دوحه کې د ایجنډا د جوړولو پر سر دوهمه غونډه وکړي. د نننۍ غونډې د جوړولو خبره د افغان مرکچي پلاوی غړي نادر نادری او د طالبانو ویاند محمد نعیم وکړه. د ګډې کاري کمیټې پرون شنبه لومړنۍ غونډه وکړه او د بین الافغاني خبرو د اصلي ایجنډا پر څرنګوالي او جوړولو خبرې وکړې. په دوحه کې دغه مرکچان د تیر سپتمبر په 12مه خبرو ته کښېناستل، خو له د درې میاشتو وروسته تیره میاشت تیره چهارشنبه دواړه لوري د خبرو پر تګلارې موافقې ته ورسېدل. له دې وړاندې د افغان دولت مرکچانو ویلي و کله چې ایجنډا بشپړ شي په خبرو کې به پر اوربان بحث د ټولو مسئلو په سر کې وي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په ټول هیواد کې د څه باندې 19 میلیونه نیالګیو په ایښودو شنه ساحه 80% ته رسېدلې ده. د دې ادارې د طبي ساحو د ساتنې مشر جلال ناصری تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل،
موږ تیر کال یو طرح ترما رئیس جمهور ته وړاندې کړل چې دغه طرح په اساس باندې په ټول هیواد کې باید موږ 2 میلیونه نیالګي کینولي وو، چې خوشبختانه 12.5 میلیونه ته لوړ شو او د موږ هغه د شنو ساحو فیصدي د 80% څخه لوړ ده.
ناصری همداراز وایي سږ کال هم پلان لري چې په ټول هیواد کې 15 میلیونه نیالګي کښېږدي. تاکل شویر چې بلجیم په راتلونکي 2021 میلادي کال کې خپل ټول سرتیری له افغانستان وباسي. د بلجیم رسنیو پرون شنبه د دغه هیواد د دفاع وزیر لودیو ان دیوندر په قول وویل له افغانستان د ځواکونو وتلو ته چمتووالی نیسي. میرمن دیوندرو په یوه مرکه کې ویلي له افغانستان د ځواکونو د ایستلو طرح راتلونکي اونۍ پارلمان ته وړاندې کوي. دا مهال د بلجیم اویا سرتیری په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د ننګرهار چارواکي وایي 14 تنه د بیلو جنایي جرمونو په تور نیولې دي. د ننګرهار د والی مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه کسان د جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې نیول شوي کسان څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي له ایران سره د یوې دوامداري موافقې یوازینۍ لار دا ده چې امریکا له ایران سره اتمي موافقې ته تر ستنېدو مخکې د خلیج له عربي هیوادونو سره مشوره وکوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ وویل له ایران سره اتمي موافقې ته بیرته ستنېده سخته کار دی، خو دی په دې برخه کې پر خپل خبره ولاړ دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فرانس پرس خبري آژانس ته وویل توقع لري چې له دوی سره به د امریکا راتلونکی حکومت مشوره وکوي. د وویل له ایران سره د 2015 میلادي کال اتمي موافقه د سیمې د هیوادونو له مشورې پرته وشوه چې په نتیجه کې بې اعتمادي لا ډېره شوه. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پولیس له اعتراض کوونکو سره ونښتل. پولیس وایل لانجه هغه مهال پیل شوه چې پارېدلو اعتراض کوونکو موټرو ته اور ورته کړ او د پولیسو لخوا ډبری او لرګي واچول. چارواکی وایي چې پرون د دې نښتې په پای کې 22 اعتراض کوونکي ونیول شول. دا دوهم ځل دی چې په پاریس کې خلک د اونۍ په ورستیو کې د یو نوي امنیتي قانون پر ضد سړکونو ته راوسی. او د جاپان فضایی اداره وایي یو کپسول چې د اسماني تیژو نمونې پکې وي د استرالیا د جنوب په یو لري سیمه کې موندل شوی دی. دا کپسول د جاپان له هایو بوسا ستوربیړۍ څخه جلا شوی و. هایا بوسا دوه ستوربیړۍ په 2014 میلادي کال استول شوی و او په 2018 میلادي کال ریګو سیارګۍ ته ورسید خو مخکې تر دې چې له هغې بیرته د مځکې خواته راوګرځي هلته یې یو نیم کال سروې وکړه او د هغې د سطحې نمونې راټولې کړې. کپسول چې په یوه ثانیه کې په 12,000 کیلومتره سرعت د مځکې اتموسفیر ته داخل شوی و بالاخره د استرالیا په کوپر پدی سیمه کې وموندل شو. دا کپسول به د څېړنو لپاره د جاپان د فضایي تحقیقاتو یو مرکز ته یوړل شي. زمو شخله آزادی رادیو اوري د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ویل طالبانو سره د خبرو په نتیجه کې د یو داسې نظام هڅه کوي چې ټول خواوی پکې شامل وي. ژورنالیستانو یو ور بیا د الیاس دایی د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه. په کندوز کې ځینې خلکوایي پر طالبانو سربیره په خونیو جهادي قمندانانو ته د وسلو توزیع هم د دوی امنیت خراب کړی.
خلک په یو ناامنه فضا کې ژوند کوي، نشي کولای چې د ماخام له خوانه باندې وزي.
په کونړ کې د ډاکټرانو د اعتصاب له کبله د خلکو کړاوونه زیات شوي. ډاکټران وایي
موږ سبل لار نه ده پاتې، ولایت تاریخ شوي، ولایتي شورا تاریخ شوي، موسسه ریاست ته او تر وزارت ته ولاړل.
خو په کندهار کې اوس یو خصوصي روغتون د زړه جراحي کوي. اته بجې او و دقیقې شوې. زموږ شخله آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو د دې روان خبرونې په دوهمه نیمه کې حقیقت سره او تاندې څنګه 19 پروګرامونه لرو. افغان دولت وایي له طالبانو سره له جوړجاړي وروسته به داسې سیاسي نظام رامنځته شي چې ټولې خواوې پکې شاملې وي. دا څرګندونې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب داسې مهال کړي چې په دوحه کې د خبرو په ټپه ولاړ حالت مات شوی او د خبرو نوی پړاو پیل شوی دی. د دغو خبرو یو مهم بحث هم د افغانستان د راتلونکي نظام څرنګوالی دی چې تر اوسه دولت او طالبان په اړه یو خپل نه دي. تفصیل اسد الله لودین باندې کوي.
د امریکا او طالبانو د دوه له هوکړې وروسته اوس د افغانانو او نړیوالو شریکانو سترګې دوه کې د افغان دولت او طالبانو هوکړې ته دي. لدی سره ډیرو ته دا پوښتنه پیدا کیږي چې که دغه افغاني خواوې جوړجاړی کوي نو د افغانستان راتلونکي نظام به څه ډول وي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی داسې نظام رامنځته کوي چې د طالبانو په ګډون ټول خواوې پکې شامل وي. خاغلی محب تیر ماخام د منځنی ختیځ د ستونزو حل په نوم کانفرنس ته چې بحرین کې جوړ شوی وو وویل له نوی نظام سره به داسې افغانستان رامنځته شي چې له ځان او ګاونډیو سره سوله کې وي.
The Afghan government is negotiating with the Taliban.
Afghan hukumat le Taliban sara khabari kawi che siyasi hal la ra paida aw Taliban pa hukumat ke shamil kri. Muj mumkin pa dewatwani rchi yow das nizam ramast klo che tol afghanan pa ke zan guri aw da hage nizam pa chaukat ki da fikruna astazi to busi che muj ye jorawu.
The form of system that we establish.
خاغلی محب که څه هم د جوړیدونکو نظام بشپړ څرنګوالی مشخص نه کړ خو له دې وړاندې دولت په جمهوری نظام او برعکس طالبانو بیا په سوچه اسلامي نظام ټینګار کړی دی. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخام ازادي رادیو ته وویل چې د نظام د څرنګوالی په اړه خبرې له وخت مخکې دي خو په خبره یې راتلونکي نظام باید په اسلامي او ملي اساساتو بناوي. په یو نظام کې د طالبانو او نورو افغانانو د راټولېدو هڅې داسې مهال کیږي چې د امریکا برحاله ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي د افغانستان له تر ټولو لوی جګړې ټول عسکر وباسي. دا مهال امریکا افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر 4,500 ته راکم کړی او ټاکل شوی راتلونکي جنوري میاشت کې دا شمیر 2,500 ته راټیټ شي. له افغانستان په بیړه د امریکایي سرتیرو وتلو پر افغان دولت سربیره یو شمیر امریکایي سیاستوال او قانون جوړونکي هم اندیښمن کړي. تازه د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د هغه اقدام مخه ونیوله چې غوښتل یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر ناببره کم کړي. د امریکا د 2020 میلادي کال د ملي دفاعي جواز قانون له مخې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو پریکړه د امریکا د نورو ادارو تصویب ته هم اړتیا لري. د ټرمپ د ادارې لوی درستیز وړ مورز وویل دوی به 2.5 ته د خپلو سرتیرو له راکمولو وروسته هم افغانستان کې دوه لویې پوځي اډې وساتي. دا چې دا پوځي اډې به تر کومه وخته ساتي او که چیرې د اوږد وخت لپاره وي د طالبانو او امریکا له هوکړې به سرغړونه نه وي، دا هغه پوښتنې دي چې مارک میلي ځواب کړي نه دي. خو میلي ویلي افغانستان کې د دوی د سرتیرو راتلونکی د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن په پریکړې پورې اړه لري. بایدن د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلي وو که بریالی شي افغانستان کې به 2.5 سرتیری پریږدي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د امریکا د کانګرس غړیو د یوې لایحه د تصویب لپاره د افغانستان د نورو ځواکونو د استلو لپاره د ولسمشر ترامپ د هڅو د مخنیوي کوشش کوي. کانګرس کچرته کانګرس دا طرحه تصویب کړي. د ترامپ حکومت مکلف دی چې له افغانستان د نور ځواکونه ونه باسي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوانی کوي.
په 2020 میلادي کال کې د ملي دفاعي صلاحيت قانون په افغانستان کې د نورو امریکایي سرتیرو د کمولو په برخه کې د امریکا پر دفاع وزارت سربیره د نورو حکومتي ادارو نظرونه هم اړین بللي. ولسمشر ترامپ په 2014 کال کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې و چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو وجود موجودیت پای ته ورسوي. په دې هیواد کې د 2020 میلادي کال د پایل راهیسې د امریکایي سرتیرو شمیر له شاوخوا 15,000 څخه تر 13 میاشتې پورې 4,500 ته راکته شو. په اکتوبر کې د امریکا ولسمشر همدارنګ ژمنه کړې و چې د کرسمس تر جشن پورې به ټول امریکایي سرتیری کور ته ستنېږي، خو اوس د دې چارې احتمال کم ښکاري. په 2020 میلادي کال کې د امریکا د ملي دفاعي صلاحیت قانون چې د دې کال لپاره پوځي بودیجه ټاکي، کانګرس ته د دې اجازه ورکوي تر هغې چې پینټاګون او نورو ادارو په جزئیاتو ریپورت نوي ورکړي چې په افغانستان کې په کم شمیر امریکایي سرتیرو پاتې کېدل به د امریکا په ملي امنیت او نورو مسلو اغیز نه کوي. د سرتیرو د کمولو بودیجه کم کړي. د امریکا سټارز اند سټرایپس ورسپانه چې د دې هیواد د پوځي مسلو په اړه مطالب خبروي، د قانون د دې طرح په حواله وایي که چیرې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4,000 څخه کمیږي نو کانګرس ته به دا ډول راپور سپارل ضروری وي. پوخانه افغان ډیپلوماټ او د اټلانټیک په شورا کې څیړونکي عمر سمد د دې قانون د طرح په اړه وایي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو په اړه په امریکا کې په سیاسي موافقه او مخالف نظرونو سربیره کانګرس راتلونکي کال په پوځي بودیجه کې هم په دې اړه یو شرط را مخته کړي چې ولسمشر ترامپ ونتوانیږي په یو اړخیزه غل افغانستان څخه ګڼ شمیر امریکایي سرتیری وباسي. ښاغلی سمد وایي په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو مشروطول د امریکا کانګرس لخوا د نظامي بودیجې د تایید د یوې لویې طرحې وړه برخه ده چې باید په راتلونکو ورځو کې تصویب شي.
تو زمانی که ای تصمیم گرفته میشه فعلا
در تو چه دا تاییدیجی حقصه چه ترامپ پریکره کره مختزی، خو دا دی امکانشتا چه په یو مرحله که لافغانستان دا امریکایی سرتیرو دا وطلو مخوونی سی که دا سیوشی امکان لری چه په افغانستان که دا امریکایی سرتیرو شمیر تر 2,500 چه ولسمشر ترامپ غواری زیاد پاتیشی او یا په اوسنۍ مرحله کې چې 4,500 دی پاتې شي.
4,500 باقی بمونه.
ستار ان سټرایپس وایي په داسې حال کې چې د امریکا د استازو جرګې او سنا مرکچیان خپلو کې د دې طرحې په وروستۍ مسوده سلا شوي. کانګرس په یو ریپورت کې ویلي حکومت د اساسي قانون له مخې مسولیت لري چې کانګرس او د امریکا خلکو ته په منظمه توګه او پر وخت په افغانستان کې د امنیتي عملیاتو او ډیپلوماټیکو هڅو په اړه هر اړخیز معلومات ورکړي. په ریپورت کې همدارنګه ویل شوي چې د سرتیرو نور کمول باید د متحدانو او افغان حکومت سره په همغږي وي.
ازادي رادیو افغان چارواکی وای د ازادي راډیو د وشل شوی خبريال الیاس دای د قتل پټراوي او شبکه پیژندلې ده. د ولسمشر مرستيال وایان د واخان مینفال پرون شنبه په هغه غونډه کې د خبره وکړه چې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د الیاس دای د هڅو د درناوي لپاره جوړ شوی و. خاطر پردیس د غونډې ته تللی و.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د شنبه پورس کابل کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایید وژل کېدو په تړاو یادغونډه جوړه کړې و. په دې یادغونډه کې ګڼو دولتي چارواکو ګډون درلود. د جمهور رئیس د ویان مرستيال د واخان مینپال د دایید وژل کېدو په تړاو د وی شبکې د پیژندنې خبره وکړه. مینپال وایي وژن کې به ډیر شر معلوم شي.
شبکه تثبیت شوې ده. زه په هیله یم چې ډېر ژر به دا شبکه تثبیت شي او څېرې بربند شي او قانون به خورا سزا باندې ورسي.
ښاغلی مینپال دا خبره داسې مهال کوي چې مخکې تر دې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت په دې اړه د څېړنو خبره کړې وه. د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو بیا د ارواښاد دایې د وژل کېدو په قضیه کې امنیتي بنسټونه گرامو بلل. د افغانستان د ژورنالیستانو فدراسیون استازي عزیز احمد تسل په حکومت انتقاد وکړ چې د دایید وژل کېدو په تړاو غلای دی.
مینپال صاحب موږ ستاسو کرایي زندانیان چې هغه په زندان کې ناس دی هغه نه غواړو. موږ هغه کس نه غواړو چې هغه په نورو ماینونو چسپکي ماینونو کې داخلي او تنوع چولای یا سمون دی وژل پل تاسو ته ولا یا پل لا نه واړو یا خپل پل سره کې کرښتیا هم دا قدم د پل طالب ته ولاړی را طالب
احمد ادرس لري هغه اوس قطر کې ناشته. د خغلی تسل په خبره کې حکومت د الیاس دای وژن کې ولست پګوته نکړي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه به په دې برخه کې لاس په کار شي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په غزنی کې تیر ماښام یو شمېر کسانو له خوږیانو ولسوالۍ څخه د وطن مړۍ د احتجاج په توګه د غزنی ولایت د والی دفتر مخې ته راوړی وو او د انصاف غوښتنه یې کوله. د دې موضوع په اړه نور تفصیل د حبیب الرحمن تاثیر په راپور کې واورئ.
دا شنبه ورځ ماښام نه وخت د غزنی ولایت مقام مخې ته یو ټونس موټر ولاړ او د موټر تر څنګ شاوخوا شل تنه کلیوال راټول سوي. د وای له خوګیانو ولسوالۍ څخه دلته په اعتراض راغلي. د موټر پر سر په زیړ پوړي یو تابوت هم تړلی دی. دغه اعتراض کوونکي وایي په دغه تابوت کې د یو زلمي مړی دی چې نن د ورځې له غرمې وروسته د یادې ولسوالۍ په سیدانو کلي کې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې وژل سوی دی. دوی وایي په دغه برید کې 15 تنه ماشومان ټپیان سوي هم دي. دغه اعتراض کوونکي وایي ډیری وخت له دوی سره دغه ډول پیش کیږي خو غږ یې نه اورېدل کیږي. دلته له راتګ څخه موخه انصاف غوښتل دي. دا اعتراض کوونکو له ډلې څخه یو تن ازادي راډیو ته وویل
دمانو ماجی غلام الدین دی. موږ دلته جنازه راوړې ده. دا لک دی له 1200 کلو عمر دی. دا زموږ د خوګانو د سیدانو د کلي جماعت یې وویستی تیارې. نو دا لک شهید کوي. 15 هلکان نور هم زخمیان دي.
په غزنی کې بیا د ملکی روغتون رئیس باز محمد همت وایي له دغه پیښې څخه د دوی روغتون ته کوم ټپی نه دی وروړل سوی. په غزنی کې ډیری وخت دا ډول پیښې کیږي چې د سیمې خلک وژل سوي او لسی کسان او دولتي چارواکي بیا وسلوال طالبان ګڼي. خو د دغه پیښې په اړه تر اوسه پورې دولتي چارواکي له څه ویلو څخه ډډه کوي.
د کندوز ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې یو شمېر پخوانیو جهادي قمندانانو ته د وسلو له ویشل کېدو سره د دغه ولایت ناامني نوره هم ډېره شوې ده. دوی د دولت د وسلوالو مخالفانو له درکه در رامنځته شوې ناامني ترڅنګ د جنایي پیښو د ختمېدو غوښتنه کوي. اجمل آریان له کندوزه.
د کندوز ښار ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت خراب شوی او له کبله یې په ښار کې د جنایي جرمونو وسلوالو غلاوو او د انسان تښتونو پیښې هم زیاتې شوي دي. د کندوز ښار یو اوسیدونکي عبدالصمد احمدي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
خلق په یو ناامنه فضا کې ژوند کوي. ډېرې کورنۍ نشي کولای چې خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي د سبق ویلو لپاره. نشي کولای چې د ماښام له خوا نه باندې وزي یا کوم سودا یا کوم کار ولري هغه پسې لاړ شي.
خو د کندز د امنیت قومندانۍ ویانې نمدین رحماني بیا وایي چې امنیتي ځواکونه د امنیت تامینولو په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي تر څو خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي.
شش تن مزدون در پیوند به قضیه
شپږ تنه د جنایي جرمونو په تور د کندز ښار له بېلابېلو سیمو څخه په دوه وروستیو ورځو کې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. له نیول شوو کسانو پلټنې روانې دي او له پلټنو وروسته د دوی دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي. خو د خلکو په وینا چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعاله حضور سربیره په دې وروستیو کلونو کې د یو شمېر جهادي ګوندونو لخوا پر ځینو پخوانیو قمندانانو هم وسلې ویشل شوي او له کبله یې په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو کچه هم لوړه شوې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. څلور اونۍ وړاندې جو بایډن د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګټونکی اعلان شو. په جورجیا ایالت کې درې ځلې رایې له سره وشمیرل شوې، خو لا هم ډونالډ ټرمپ خپله ماته نه مني او وایي چې په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده. دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې مقالې د لومړي پاراګراف جملې دي. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی: آیا موږ د ټرمپ او بایډن د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو لپاره د منځګړې مرستې ته اړتیا لرو؟ لیکوال یې بیل دی چې د افغانستان نوم واخلي، د امریکا او روسیې انتخابات د افغانستان د ولسمشرۍ له ټاکنو سره پرتله کړي. لیکوال فرح سټاکمن د مقالې په دوام کې کاږي: په یقین جو بایډن هم ولسی رایي او هم الکترول کالج رایي وګټلې، خو ولسمشر ټرمپ یې منلو ته تیار نه دی. دی د ځان د ملاتړ لپاره په شمال، جنوب او ګڼو نورو برخو کې ځینې ملیشه هم لري. دا وضعیت د کوم بهرني هیواد د باندنیو چارو وزیر ته شرایط برابروي چې راشي او هغسي د دواړو ترمنځ واک وبیشي چې په 2014 میلادي کال په افغانستان کې جان کيري ویشلی و. ممکن د دغه ویش په نتیجه کې ترامپ د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس شي او یا کېدای شي د ملي پخلاینې مسؤلیت په غاړه واخلي، خو که دې معاملې نتیجه ورنه کړه شاید د دې وخت وي چې لویه جرګه دایر شي. سټارز اند سټرایپس دی ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا د کانګرس غړیو د ټرمپ د حکومت له لوري له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ژر ایستلو مخه نیولې ده. د ورځپاڼې پر اساس د کانګرس غړیو د 2021 کال د ملي دفاعي صلاحیت د قانون په وسیله چې پر اساس د پوځیانو تر ایستلو وړاندې د حکومت د نورو ادارو نظرونه باید وغوښتل شي، د ټرمپ د اقدام مخه ونیوله. د روان 2020 میلادي کال په پیل کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 14,000 خو اوس 4,500 تر کم کړی شوی دی. د ورځپاڼې پر اساس ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نور هم کم کړي او د امریکا د دې اوږدې جګړې د پای ته رسولو په اړه خپل هغه ژمنه عملي کړي چې د 2014 میلادي کال د انتخاباتو په کمپاین کې کړې وه. Stars and Stripes لیکي: اوس داسې نشکاري چې تر کریسمس پورې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د ټرمپ غوښتنه عملي شي.
په کندهار کې په لومړي ځل په یو خصوصي روغتون کې د سړه جراحي عملیات کیږي. مخکې تر دې خلک مجبور ول چې د دې ډول ناروغیو د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او ډیر لګښت وکړي. د کندهار صادق رښتینی نور حال درکوي.
په کندهار کې د میرویس حافظوي روغتون د ارقامو په اساس د هغه ناروغان شمیر تر پخوا زیات شوی چې د زړه په بیلابیلو ناروغیو اخته دي. دغه روغتون د معلوماتو په اساس هر ورځ په 50 ډول 4 تر 5 پورې دغه ډول ناروغان چې د زړه بیلابیل ناروغي لري دغه روغتون داخله واټ ته مراجعه کوي. په خو به دغه ډول ناروغان چې په درملو به درملنه کېدل همدلته بستر کېدل او هغه ناروغان چې شدید او عملیاتو ته اړتیا پیدا کول مجبور ول چې د ډیرو لګښتونو سره د هیواد بهر عملیات او درملنه وکړي. خو په کندهار کې په لومړي ځل د محمد نړیوال په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه دغه ډول ناروغانو عملیاتونه کیږي. دغه روغتون د زړه د برخې ډاکټران وایي چې په ډیره لاندې موده کې اضافه تر 2500 بیلابیل بریالي عملیاتونه کړي. دغه روغتون چې د زړه عملیات پکې شروع شوی د شاوخوا 30 میلیون ډالر په شخصي پانګونه جوړ شوی چې تر اوسه یوازې د زړه د عملیاتو او د غاښو د درملنې برخې پکې فعال شوی، خو لا هم په بشپړ توګه نه دی پرانیستل شوی. دغه روغتون د مسولینو سره چې ما خبرې کړي هغوی وایي په نږدې راتلونکي کې به د دغه روختون نورې اساسي څانګې هم په خاص ډول د پښتورګو د عملیاتو څانګه پرانیستل سي.
په کندهار کې مو د جراحي عملیاتو په برخه کې د یو پرمختګ حال واورید، خو په کونړ کې ډاکټرانو اعتصاب کړی. هغوی وایي د معاش د کموالي شکایت یې ټولو چارواکو ته رسولی، خو ورته توجه نه ده شوې. له کونړه روح الله انوري نور حال راکوي.
د اسداباد مرکزی روختون ته لری لری زینو په لسګونو ناروغان د درملین لپاره راغلي، خو ډاکټرانو کاری اتصاب کړو د روختون اکثر خونو ته قلپونه پراته دي. محمد رسول د شیګر ولسوالۍ څخه ځان سره دوا ناروغان راوستي، خو وای د ډاکټرانو کاری اتصاب په وجبه ناروغان به ل درملنې کور ته ستنوي.
ډاکټرانو وای چې زموږ ماشونه کم دی او د یو شیګل در پر سن روان شي او د سره ورسېدلو دا غټه سنځه دا وړه سنځه خونه دا و جل ترالو ډاکټران نشته نه اوس مجبور اوس څو کو وزم د کمزوري او کارم د سین او په خپل مشکل سختای نو.
ډاکټران وای د خپل ماش د پورا خستلو لپاره یې له ولایت نیولې تر وزارت دروازې ټکولي، خو چای غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ورکړي. ډاکټر مولاداد
موږ سبل لار نه د پاتې ولایت تاریخ شوی ولایتي شورا تاریخ شوی مو سیریاست اته تر وزارت ولاړل بل مقام نشه چې موږ تاریخ اکثریت د افغانستان ته په کمپوزیټ سکور باندې پیسې ورکړ شوی کې پاغي سیستم باندې پیسې ورکړ شي. موږ د ماش نه باید 1% پیسې وګرځي، دوی موږ نه 15% ګرځولې دي. څه چې د اکثریت د افغانستان کې په کوم میتود پیسې ورکړ شوی په مغه د موږ نه وګرځي پیسې هغه باندې موږ رضایت لرو.
د اسداباد مرکزی روختون مشر ډاکټر عطا الله صاحب هم د ډاکټرانو غوښتنه او اعتصاب په ځای غني، خو وای د روختون ټول برخي نه دي تړل شوی. د کونړ والی محمد اقبال سید ازادي رادیو ته ویل کابل تتللې څو د عام روغتیا وزارت چارواکو او اړوند مؤسسي سره د ډاکټرانو لخوا د پیل شوی کاری اعتصاب په تر سوالو لپاره حل لار پیدا کړی.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې یو ځل بیا زرګونه اعتراض کوونکو د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه وکړه. دا اعتراض د هغې هوکړې پر ضد دی چې د نګورنو قرباغ د جګړې د درولو لپاره ارمنستان او آذربایجان د روسیې په منځګړتوب لاسلیک کړه. جزئیات اسدالله لودی نوروي.
اعتراض کوونکي تیره ورځ د پلازمینه ایروان په آزادۍ میدان کې ټول شوي وو. د صدر اعظم په ضد شعارونه ورکول او هغه یې خاین وباله. اعتراض کوونکو له نیکول پاشینیان وغوښتل چې ژر تر ژره د صدارت له څوکۍ لرې شي. اعتراضونه له هغه وروسته راپورته شول چې ارمنستان او آذربایجان د نومبر په 10 نیټه د مسکو په منځګړیتوب یوه هوکړه لاسلیک کړه. له دغې هوکړې سره د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر د ارمنی او آذری ځواکونو 44 ورځنۍ جګړه پای ته ورسېده. دغه هوکړې کې یوې خوا جګړه پای ته ورسوله، بل لورته یې په ارمنستان کې سیاسي کړکیچ رامنځته کړ. دا ځکه د هوکړې له مخې آذربایجان اجازه لري چې د نګورنو قرباغ د پام وړ برخه چې جګړه کې نیولې وساتي. د هوکړې پر بنسټ آذربایجان به د دغه غرنۍ سیمې پر شاوخوا هم ولکه ولري، هغه سیمې چې له 1994 میلادي کال راهیسې د ارمنستان په کنټرول کې وې. د یادې هوکړې له مخې به د روسیې شاوخوا 2016 ځواکونه د نګورنو قرباغ د امنیت په خاطر ځای پر ځای کیږي. دغه روسی ځواکونه به د لاچین ستراتیژیک دهلیز ساتنه هم کوي. دا دهلیز د نګورنو قرباغ او ارمنستان ترمنځ د نخلیدو یوازینۍ لاره ده. په نړیواله کچه نګورنو قرباغ د آذربایجان د خاورې په توګه په رسمیت پیژندل شوی، خو ارمنیان چې د دغې غرنۍ سیمې اکثریت اوسیدونکي دي د آذربایجان حاکمیت نه مني. د نګورنو قرباغ د وروستۍ هوکړې پر سر د ارمنستان ولله سیاسي ډلې په غوسه دي. د دوی ټولو غوښتنه د صدر اعظم استعفا ده. د اعتراض کوونکو له څو ځلې غوښتنو سره سره تر اوسه پاشینیان له واکه د لرې کېدو هیڅ اشاره نه ده ښودلې. پاشینیان خپله ویلي وروستۍ هوکړه بده وه، خو په خبره یې د نګورنو قرباغ بقا د همدې هوکړې له مخې تضمینېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د کونړ له دانګام څخه خورشید لیکلي، همدا اوس د دانګام په ولسوالۍ د دولت مخالفینو لخوا راکټونه وتغول شول. په وی مدرسې کې یو زده کوونکی ژوبل شو. حکمت الله حماس له نادالی ولسوالۍ لیکي د سولې د خبرو د پیل سره سم باید په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکي د شهید محمد الیاس دایی په وژل کېدو سره د هلمند خلکو ژغ چوپ او خاموش شو. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي کچیري امریکا د افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي کوم مشکل نشته، ځکه چې افغان ځواکونه کولی شي هرې ډلې ته سخته ماته ورکړي او د خپل هیواد دفاع وکړي. طاهر صابر له کندهار لیکي طالبان باید اوربند وکړي ترڅو ولس په آرام ژوند وکړي.